د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشری حقونو او اقتصادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي یې پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کښېني. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تورپوستانو سره د اپارتاید د محل له چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍتوب غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا وروسته له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو ده خپله وینا هغه مهال کنسل کړه چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکانل له خپلو ملګرو جمهوري پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي وو چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوري پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي، څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې واړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیلو او حماس شخړه هم شامله ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. دا هم د دې برخې لومړی راپور. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکي دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلې، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې:
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناک ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ویستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر من اوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دو اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیول امر کړی، نو موړی ډیر کم له روسیې بهر وتلی دی. به هم صفی الله ستانکزی دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرني سفر کې منځني ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنګي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي، نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې ICC معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سه‌شنبې پر ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو، اسرائیل او حماس، شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلس په فارمټ کې وشي، خو طبعاً په دې برخه کې همکارۍ تل په اجنډا کې شاملې وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لویې او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2022 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا دای به د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زاید آل نهیان سره د سوداګرۍ، انرژي، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف ویلي، تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یو برخه وي. موسکو چې د حماس د یوې ډلې کوربتوب یې کړی و، د اسرائیلو غوسه پارولې. د منځني ختیځ تر دې لنډ سفر وروسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنېږي، څو د پنجشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو اقتصادي اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې تر څنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10 نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګ ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نهولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سی بې ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینۍ غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت مې هم خنه ده.
علي زیاتوي تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسیني هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنۍ حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نشي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخ کې د لړم په 14 د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د 14 لامله وطن شیعه وګړي وشل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8 نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې لامله یې 4 تنه وشل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولی خمری کې د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 وشوه چې ول منځ کوون کې وشل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د لنډې خبرې برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو پدیخ پرونه کی میاده بیا سارو ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سی ساده خبره هم نه ده
یوی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې په سټاکهولم کې چاپ شو
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
شعر لرو
ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پرېښودې
د زما د اخیستن کتاب ځوان لیکوال اتا اولاد جواب لوسته
در رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته په کیزان ښکاری
نور مطالب هم لرو که د خبرونه تر اخیره را سرم لوي داده بي جایزو پاړه د اکرم عثمان داده بي جایزې د سیلی لپاره لندک سره غونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونوم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د شغلي عثمان د لنډو کیسو درې ټولګې چاپ شوې دي دوه ناولونه خپاره شوې دي او بیا شمېر سیړنیز آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډني جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي دا اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټولو داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خبر کړی دی خبر ورکوي چې د خپلو دوو لنډو کیسو لور لیږلو سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کومې کیسې چې د دې سیالۍ لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړۍ دوهمه او درېمه جایزه ورکړل شي کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډني ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپیږي د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان له مخې چې له ازادي راډیو سره یې هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو دیرشمې چې تر دوو میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسې باید په پښتو او دري ژبو وي کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوې وي دوی خپل ایمیل ادرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورکړې پلاوی له لیکوال غواړي چې له کیسې سره دي خپل نوم تخلص د سشیدو ځای د استوګنې اوسنۍ ځای زده کړې چاپي آثار او د ټیلیفون شمیره هم ولیکي د داستانونو د نویت په اړه په دې اعلان کې څه نه دی ویل شوي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی ده چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل درویشتمه ده د زری کړکې اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي دا اکاډمي له 1200 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دري او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوي دي د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سغم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجیب مهرداد شامل دي زری کړکی اکاډمي د استاد نجیب منلی په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشی ترڅنګ انتقادونه هم ډیر کیږي له شاغلی منلی څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله ده ژبه باید زمونږ د استادان لخوا معیاری ارزول شوی دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولی دی هغه دا دی چې موضوع باید نویوالی ولري درېیم اصل یې د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دي چې په هغه ارزښتونو کې زموږ لپاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم دی وطن دوستي مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید په کې په یو ډول باندې ساتل شوي که پالل شوي نه وي او خکلا تا باید ولری چه خکلا دا زوق خبره دا اقا هم هر حواد بل دا خکلا که مشخص تعریف نلری یو تصویری لری چه اقا تصویر سر باید برابره ای
داغا میارونه چه تاسو دلتا بیان کرل دا پا ورطا وقت که سخت میارونه دی سخت بوده مانا که دیشتی چه دو دری کتاب تاسو تا پا گوتو درشی او طول سره ورته وی یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو زلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کی زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلټرناتیو شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی، او اوسه تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم، فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په وخت په لاس ورغلی په ارزونه پې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزې چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نشته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده، د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی د یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزې د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزې د ورکړې په برخه کې ډیر کله چې کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي، وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزې ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزې ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر د کوم چې د جایزې په برخه کې ډېر بې غوري کیږي؟
جایزې په برخه کې ترې وهله بې غوري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور يم چې څوک چې جایزې ورکړي هغه د پیرون په اساس جایزې ورکړي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې، حتی په شپېتا بیا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې داس خلکو هم جایزې اخیستې دي چې بیا هغوی هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای سي چې ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیژندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري، فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولی دی؟ په دغه موده کې
د جایزو بهیر تر ډیره حده کله چې جایزې ورکول کیږي، جایزې یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا داسې غیر دولتي فون د خوانه ورکول کیږي چې د بهرنیو هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزې مختیی، یعنی دستواندار شکل باندې چې پر راپسې څو کاله
یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزو نه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې تبن تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او داشان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې داش دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې دپاره مونږ چاته بل نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولیږي، یا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانی کتاب باید اتمن جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلی دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډیر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډیره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډیر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه اله ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زموږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ تر یو حده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو پخې د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي. په هر صورت د زري کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو، کیسو، شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنی چې متخصص دي او پیژندل شوي دي. د دغه مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکی ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته شروع کړي، حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزه خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی.
استاد، منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې داسې وای. کاشکې چې ستونکو اهمیت ولکېدلی یا د لستونکو ډېرواله په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خوده خو زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي، بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده، او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید، او چې ورته ګوري ډیر وخت مثلا که چیرته تیر سل کال په نظر کې ونیسو په افغانستان کې ډی یو شمیر کم هم نه دی داسې لیکوال شته چې په خپل وخت کې ډیر مشهور شوي دي چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پوهېدلی دی چې نه دا خو تکړه نه و. بیا هم همغه خبره ده، نه داسې د نقد سموس هغه لرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکړي، ارزونه وکړي، وی ارزوي چې تر څو معیار یو څه اوچت شي. که څرنګه
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی، تاسې که د نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې ښار کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
چې په د فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، یو ډول به د خلکو زړه لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوی دي خو ډېره ښه ده. که پکې نه وي نو حتی هغه هم به جزه ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو سر منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلې فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلی سره واور.
چاوی چه ما مینه او د مینه نغمه پری خوده، چاوی چه ما مینه او د مینه نغمه پری خوده، زهر بشی ژوند کمی دا لاری خوگی پری خوده. عشق زما د روح روح دی او ته زما زړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانې پریښودې. جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست، جار د سوزېدو له کیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګی، ما د ښکلاګانو ښار او بلې ډیوې پریښودې. ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله په شان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دې نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پری خو دې چا وې چې ما مینا او د مینې نغمه پری خو دې زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږي
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې په خبرونه کې مو وړاندې په سویډنی ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغاني لیکل دي خو د شعر له دنیاګۍ سره په ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو
څنګه راوتلی تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې بیا یې څنګه راوتلی تکې سرې بد شتلې د غرمو خویونه پرې ده د سایه هزار وهلې څه په خارې روانه پلو واچ وسړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي څه بیخاره روانه په لو واچ وسړی دي له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې پنګړې دي کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دې پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دې نکړي تر لمنه خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنګړیو سوداګری چې تاوان پکې ونکړي د زړګیو سوداګری د ټیکری پیڅکه دی پرېګدا د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېګدا د نازونو وخت دا نه دی پسرلای هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلای هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
د شغل احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې ووري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په راډیو مجله کې ووري
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دی چې د باغ سر به پست تر قامت دی پښتنې په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحبي هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوی دی دا ناول څه باندې شپږ ژبیا سره کلمات لري اخلي صاحبي په سویډن کې ښوونځی لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته دی له دوی په واورو چناولې څنمیشي او موضوع یې سره
ول نو په سویډن کې د انالفابیت معنی د بیسواد کیسه د افغاني بیسواد خزي کیسه ده کریکټر یعنی اصلا کریکټر د خزه ده مګر په زمن کې په کتاب کې نورې کریکټرونه هم راځي چې د خزي سره لري او د دې په طریق یا مګر په نور کریکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کریکټر څنمیشي نوم یې څه ده
اصلی کاراکټر چې دا نوم یې لالما
بله دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه دی
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا دی او دا کتاب بیسواد خزی دا هر سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا دی او هدف هم دا چې دا څه شی ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لیک معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیښه تر سره شوې دي
افغانستان دی پیښور دی او بیا په زمن کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي
هغه سانه چې د 1980 په اخرو کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې ده یعنی د سې داستان دی، خو مقصد می ده چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالمه نومیږي اصل کې سره
د لالمه تر کوم عمر پورې داستان رسی؟
لالمه کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې. په دې کیسه کې وړی پیغل شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د ټکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونه پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاغې مې پاس کړی. په زمین کې همدغسې د یو نارینه چې د خپل وطن نه بې هیله کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم وي په دې مې تبصره کړې. او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي. خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغسې ځایونو کې وطن نه بار مو چیرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلي څه تغیرات راځي څومره دا نورې وطن کې اورنګې ستونزې بیا د اروپا راځي وي سوادي هغلته ته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کېږي.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دي البته د یوې افغانې جنۍ دی لنډ کا سو درې افغان د سویډنی ملګرو په خپل کوم یو اشاره شوې ده خو نور د کرکټر ته بیخي زیات دنه شوې نه یم یعنی هغې پکې څه رول نه لري.
د ناول چې تاسو لیکه د دې د ژبي یا د ټول ناول اډټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تل دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دې زی هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کو یا چاپ یې نکو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کو. بیا هغه نه پس یو ډیره اوږده پروسه ای چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی. اس چې ده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګورم. زما کتاب په څومره شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده؟
بله او دا دوه هفته مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زی په غوښته و ما چون افغان لیکوالان خزی بهی کمی دی سویدن که خونشتا فکر کوم دا زه لومړی لیکوال ایما چې د افغان په نوم یادې کوم یعنی کلی کلی مم دی په سویدنی ژبه هغه وخت یو ما د دی جی ټی وی 4 ورته وای تر سره مارکا وکړه او دا دوی ته هم جالب و چې افغان جینې چې په سویدن کې راټول شوی دلته ژوند کوي په سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته خوده لیدا یو داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواد میرمن دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی دی اصلا دی چې ته فکر نه چې یو کس بي سواد دی د ژوند کې ستونزي نو ماته بیل ادله زین ډیر خپې فکر راغلی ډیر خار ځونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي په زمون کې غواړم چې زموږ افغانان نه هم ولولي زموږ افغانان نه نه ولولي
څومره چې کېږي څنګه لري څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړي چې ډیر افغانان هم ولولي
بله او اصلا د سویډنی ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته تاسو ترجمانان زینه پیژنه ما کونته کې نه مخکړ نه کوم چې اوسې مګر اولنۍ ژمړې غوړم چې دا کتاب د سویډنی ژبې نه چې انګلیسي ته ژباړل شي باغې نه پسته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل اسانه کیږي
فکر نه کوي چې تاسو په خپل کې پښتو ته ژباړې ترجمه یې کوي کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي
bale da khodi zat kh nazar de hamish fi che so khul kitab khul wajbari wala che kom kom aisa sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala nai pakli liki aga mushkil le cha aga se alfaz aga se aisa sara us kitab wajbari shi bol jwe da magar da bad amar ghazma pukhto likal me dumra khani mo paki na zika za artialaram che bol kas che lik professional مسلکی او شکرلې چې زما کتاب پورتو ژبې ته
کېدېشته چې وبل څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوي شي هغه بیا په پښتو کې تکړه نه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل لیکن لکه څنګه چې تاسو سلا سجرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي لږ ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لاره وي
bale o walina pe zobe fikram kuma yo plan borta unisima che da asas dir khana zaruri ramanana da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ghi mashwarat zarurat larma na pati bazat man fikr kuma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me porto ke che da sawal land da likli لیکولو برخه کی نو خوخه اس خو هغه راغله ای ار اغله دی اغي هم کولی شي دا غي پلار څوکلک مرسته اورجا آی ټی چا سره مرسته کولی شي نه
البته په او بخشه په ای ای کې څه زورته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده پښتو برخه به برخه ته ډیر کار وشي لیکن حتی د سهم کې دشته چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لما سره خبري کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولي کې او ناول چاپ ته آماده شي
دا بلې او دا نظرم ډیر ښه نظر او ډیر مننه په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب خلولی بلکې وګونو کې اوریدلای شي دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکینی
لاغلی صافي څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوی دی زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکټونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړي دي دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دي ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به واحد شي د دې کتاب په اړه بنور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه وور
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه الک چې خپل خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د میلمستیا په زیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو ته لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي؟ د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د په خپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي. هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي، ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دې لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عاري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پیژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځیلي کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خوا ته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دېرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شو او زما خبری هم په سلام شروع وی په سلام به پای ته ورسوم. السلام علیکم.
لځوان جواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی، حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چا نه پیژنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخښه راسره وکړه. لومړی سر وتکی کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم اوښکه به توی نه کړم. دوهمه بله ورځ سره ولاړه، منګی پر وښو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله، دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام دا ګڼه مو همدومره وه. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای سپارم.